بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 8مه، د 1446 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 10مه، او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14مه نیټه ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې د عمان په خبرو کې د ایران او د امریکا له رغنده ډیپلوماسۍ څخه د اروپا مثبت انعکاس نومیږي. بیا به افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې د امریکا د جنایتونو په هکله ځانګړی پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر نن تهران ته راځي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو له ایران سره د ترسره شوي خبرو په باره کې غونډه وکړه، او د امریکا حکومت د ایران په هکله دروغ ویلو ته هماغه راز دوام ورکړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر نن تهران ته راځي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی، د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر راپایل گروسی ایران ته د سفر په درشل کې په وینا کې د روسیې له سفیر سره کتنه وکړه، او د دواړو لورو د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس د ملګرتیا په هکله خبرې وکړې. په وینا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازی او سفیر میخایل اولیانو پرون په ایکس انټرنیټ پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره اولی کال نن به د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس له مشره پایل گروسی سره کتنه وکړه، او زیاته کړه مونږ د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس ترمیان د تماسونو په هکله ځانګړې خبرې وکړې. د اعلان شوي پروګرام پر اساس د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر پایل گروسی به نن تهران ته راشي، او دلته به د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر او خارجه وزیر عباس عراقچی سره کتنې او خبرې وکړې. د ایران د خارجه وزیر د حقوقي او د نړیوالو چارو د مرستیال د وینا پر اساس تهران ته د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس د مشر پایل گروسی سفر د دواړو لورو د ملګرتیاو او د تعاملاتو د دوام په چوکاټ کې ترسره کیږي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر پایل گروسی په تېرې دوشنبې ورځ هم د ایران د اسلامي جمهوریت له دایمي استازي او نوي سفیر رضا نجفي سره کتنه کړې وه. د امریکا چارواکو له ایران سره د خبرو په هکله غونډه وکړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی، د امریکایي وی رسنۍ د دوو خبرو سرچینو په کول وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ د حالت په کوټه کې له ایران سره د اټومي موافقې په هکله د روانو خبرو اترو په باره کې یوه غونډه جوړه کړه. اکسیوس پاڼې راپور ورکړ، دغو دوو سرچینو وویل دغه لوړ رتبه غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د خارجي سیاست او د ملي امنیت د ټولو لوړ رتبه چارواکو په ګډون سره د راتلونکي شنبې ورځې لپاره د پلان شویو خبرو اترو په ورپسې پړاو کې د امریکا د دریځ په باره کې په بحث کولو متمرکزه وه. له دغه غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ټرمپ د عمان له سلطان حسن بن طارق سره ټلیفوني خبرې وکړې، او د ایران او د امریکا امریکا ترمیان د عمان د میزګړی تو په حق له د نظر تبادله وکړه. د عمان حکومتي خبریا جانسویل د امریکا او لسمشر او د عمان بچا مطلوب و نتیجو ته د رسیدا لپاره دغه خبره تر د ملتړ د لارو چارو په حق له خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس، خارجه وزیر مارکو روبیو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والز، دفاع وزیر پیټ هیګیسټ، د ولسمشر ځانګړي استازي سټی ویټکاپ، د جاسوسۍ ادارې سی آی مشر جان ریډکلیف او نورو لوړ رتبه چارواکو د سپینې ماڼۍ د حالت د کوټې په غونډه کې چې پرون وشوه ګډون وکړ. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس او ځانګړی استازي سټی ویټکاپ باوري دي ډیپلوماسي کولی شي د اټومي موافقې سبب شي او فکر کوو امریکا به دغه موافقې ته د رسیدا لپاره ځینو سازبازونو ته تیار واوسي. د امریکا د خارجه وزیر مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار مایک والز په شمول د حکومت د وروډبا غړي ډیر بدبینه دي او په خبرو کې د زیات دباو دروستلو د کړچار ملاتړ کوي. په خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډوډ پیغامونه ورکوي او وایي چې دی د موافقې کولو غوښتون کوي او فکر کوي چې د ایران اټومي موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې د حل کېدا وړ ده، خو په عین حال کې ایران ته د پوځي حملې ګواښ هم کوي. د امریکا حکومت د ایران پر ضد هماغه را دروغ ویلو ته دوام ورکړی. ایران خبری اژانس راپور کړی د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویاندی ټیمی بروس د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د نظرونو اختلاف وروسته یو ځل بیا ادعا وکړه ایران اټومي وسلې نشي لرلی. هغې پرون د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت د نظر د اختلاف او د واشنگټن د حکومت د غوښتنې په اړه د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ادعا وکړه ایران نشي کولی چې اټومي وسلې یا د یورانیمو د پخولو پروګرام ولري. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې ټیمی بروس ادعا وکړه مونږ خودلی دا چې کله یوه خبره کوو کوم کار ترسره کوو نو د دغو دو شیانو ترمنځ غږملتیا شته، خو همدا اوس یوازینی یو هدف شته او هغه دا دی چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. هغې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي او له ایران سره د امریکا د لوړ رتبه مرکشي سټی ویټکاپ د څرګندونو په باره کې وویل تل د څرګندونو ټویټونو او د خبرو شویو او د خبرو شویو راپورونو په اړه یو شمېر غبرګونونه وي او ویټکاپ په دنیا کې یو تر ټولو ښه مرکشي دی، خو د چارواکو عمومي څرګندونې د هغوی د خبرو اترو یا د خبرو اترو د موضوعګانو د څرنګوالي ښودنه نه کوي. د امریکا ځانګړي استازي سټی ویټکاپ د هغه څه په پټه چې د امریکا چارواکو ویلي دي له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام په کامل ډول د ختمولو لپاره غوښتنې ته اشاره ونه کړه او یوازې وویل چې ایران د یو غیر پوځي اټومي پروګرام د اجرا کولو لپاره له 3.5% څخه په لوړه سویه د یورانیمو په خالو ته هیڅ ضرورت نه لري. خو هغه وروسته خپل نظر بدل کړ او په ایکس انټرنیټ پاڼه کې د امریکا د ځینو چارواکو د ادعا په تکرارولو سره ادعا وکړه هر ډول نهایي پینل او موافقه باید په منځني ختیځ کې د سولې، ثبات او د حسینې لپاره چوکاټ وټکي. په دې معنا چې ایران باید د یورانیمو د پخولو پروګرام او د خپل اټومي وسلو پروګرام بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په شمول د هیوا چارواکو په ځلونو ویلي دي چې ایران اټومي پروګرام په کامل ډول سوله ییز دی او ایران هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو کوشش نه دی کړی ځکه چې د اسلام له نظره اټومي وسلې حرامې دي. خو لویدیځ هیوادونه بیا هم د ایران پر ضد دروغو او چټي تبلیغاتو او پروپاګندو ته دوام ورکوي چې دنیا خلک یې بلارې کړي. د امریکا ولسمشر او د عمان بچا له ایران سره د خبر اترو په حق لا وغږیدل. ایران خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان هیواد له بچا حسام بن طارق سره په ټلیفوني تماس کې له ایران سره د واشنگټن د نه مخامخ خبرو په حق لا بحث وکړ. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا د غیر مستقیمو خبرو لپاره د عمان هیواد هڅو قدرونه وکړه. دواړو مشرانو د غراس خو نتیجو ته د رسیدا په هدف سره له خبرو اترو د ملتړ د لارو چارو په حق له غور هم وکړ. د ایران د اټومي مسالې د بایکټونو د ختمولو د موضوع په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمیان غیر مستقیمی او نه مخامخ خبرې په تیر شنبه ورځ د عمان په پلازمېنه مسقط کې ترسره شوې وي او اوس د خبرو اترو دوهم پړاو په راتلونکي شنبه ورځ بیا هم په عمان کې ترسره شي. اسرائیل او د لبنان د حزب الله د یو کمانډان د شهیدولو ادعا وکړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د صهیونیست رژیم پوز ادعا وکړه چې د لبنان په جنوب کې په ایترون سیمې باندې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د ځنګړي عملیاتو د یونټ کمانډان شهید کړی. د نیوګر صهیونیست رژیم د پوز وی بې پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې د بنت جبیل خار په خوا کې په ایترون کلی کې په یو گاډي برید وکړ او لکابله د حزب الله د ځنګړي عملیاتو په یونټ کې د وی ډلې کمانډان شهید شو. د اسرائیلو سرچینو دا وکړه چې د لبنان د حزب الله دغه کمانډان علي نجیب بیزون نومیږي. د لبنان د روغتیا وزارت هم په دې باره کې ویل د اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې یو کس شهید او د یو ماشوم په شمول درې نور ژوبل شوي هم دي. د اسرائیلو ظالم او نیوګر رژیم د امریکا د برېټانیا د فرانسې د جرمني او د ځینو نورو اروپایي او د عربو هیوادونو په مرستو او ملاتړونو سره د لبنان او د فلسطین د بېګناه خلکو پر ضد حملو ته همغراز دوام ورکړی دی چې کله کبله هر ورځ په لسګونو بېګناه خلک شهیدان کیږي. د صهیونیست رژیم د نسل کشۍ په اړه چوپتیا اندېښمنوونکې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ د صهیونیست رژیم لخوا د غزې ترنګې د هر اړخیزه کلبندۍ د دوام په باره کې خبرداری سره دغه حالت د پلان شوي نسل کشۍ د پلان یوه برخه وبلله کوم چې د نړیوالې ټولنې له اندېښمنوونکې چوپتیا سره یو ځای ده. حماس غورځنګ د یوې بیانې په خپرولو سره زیاته کړه چې د پرله پسې اومې اونۍ لپاره صهیونیست رژیم د غزې ترنګې په کامل ډول د کلبندۍ په دوام سره دغه سیمې ته د خوراکي توکو درملو او د سونګو د ورتلو مخه نیسي او د اوبو د څاګانو او د اوبو د تصفیه او پاکولو د مرکزونو په شمول په مهمو بیخ بنیانو باندې همغراز بریدونه کوي. د حماس غورځنګ فلسطینی څنګه د غراز خبردارۍ وکړه چې د صهیونیست رژیم د حملو دوام د فلسطین د ملت او د سیمې د ملتونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي او له هغه سره مقابله پیوستون او په پراخه سویه اقدام ترسره کولو ته ضرورت لري. حماس غورځنګ په دغه بیانیه کې د نړیوالو منشورونو او قانون اصولو ته د بیرته ستنېدا پر ضرورت باندې ټینګار سره چې د صهیونیست رژیم لخوا یې خلاف ورزیانې کیږي په عربو او اسلامي حکومتونو او ملتونو غږ وکړ چې د تاریخي او د متحد رئیس په غوره کولو سره د دغه ظالمانه کلبندۍ د ختمولو او د فلسطین له ملت څخه د هر اړخیزه ملاتړ لپاره اقدام ترسره کړي. روسیې به په اوکراین کې د اوربند اصل ملاتړ کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په لندن کې د روسیې سفیر اندری کرین په اوکراین کې د جنگ د بدلونو لپاره ډیپلوماټیکو خبرتر او بهیر ته په اشاره سره ټینګار وکړ. په دې زمینه کې هر ډول موافقه به یوازې هغه وخت هغې شیندون کوي چې د کړکیچ په جرډو باندې غور وکړي او په هغې کې د روسیې د حیاتي ګټو تضمین ورکړل شي. هغه مسکو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازي سټیویرکاف د سفر په شمول د روسیې او د امریکا ترمنځ د وروستیو ډیپلوماټیکو خوځښتونو ته په اشاره سره وویل موږ حاضر دمه په ټولو جبهو کې فعال یو او غیر غلیظ حالت لرو. هغه ویل امریکا سره سیاسي خبرې پیل شوې دي او هغه پیچلې دي او موږ د اوربند اصل ملاتړ کوو. هوکاچیرې دغه اوربند په سم ډول پلان شي او یوازې د رسندوي مټو د رنغاړلو په توګه وي نو د کړکیچ له حل سره به مرسته ونه کړي. او وروستی خبر دا چې زیلینسکی د اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د وژلو مسؤول دی. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له روسیې سره د جګړې د پیلولو میلیونونو کسانو د وژلو مسؤول بللی. ټرمپ سپینې ماڼۍ کې له خبریانو سره په مراکې کې ویلي دي چې د اوکراین په جګړه کې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګرم دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو عزتمن اردن کوز بیوا سیاسی تبصره درته وړاندې کو چې د عمان په خبرو کې د ایران او د امریکا له رغنده ډیپلوماسۍ څخه د اروپا مثبت انعکاس نومیږي. په عمان هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ د نه مخامخ یعنی غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو پا پای ته رسیدل د اروپایي هیوادونو پر رسنیو، سیاسي ټولنو او فکر کوټو کې له پراخ او زیات مثبت انعکاس سره یو ځای شوي. داسې انعکاس چې له ایران سره د ډیپلوماسۍ له لارې د اروپا له احتیاط څخه د ډک ملاتړ ښودنه کوي. د ایران او د امریکا ترمن نه مخامخ خبرې د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه د عمان په منځګړیتوب سره په مسقط ښار کې وشوې او دواړو هیوادونو دغه خبرې رغنده او مخ په وړاندې ګام وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د خبرو اترو په ځاله احترام او پریکنده توپ څخه ډکه وبلله. وی ویل چې د دغو خبرو اترو دوهم پړاو په راتلونکي شنبې ورځې په عمان کې ترسره کیږي. د امریکا حکومت هم په یوې بیانې کې د عمان خبرو اترې ډېرې مثبتې او رغنده وبللې. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې ویل شوي دي چې د عمان خبرو اترې دوه اړخیزه ګټورې نتیجې ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې ګام و. دغه ډیپلوماټیک بدلون ته په غبرګون کې د برېټانیا د ګارډین ورځپاڼې، د فرانسې خبري اژانس ای ای پی، د اسپانیا آر ټی وی ټلویژن، د جرمني او ایټالي ژبو رسنیو په شمول د اروپایي هیوادونو رسنیو، د ایران او د امریکا ترمن د مخامخ ډیپلوماسیا بیا پیلیدل د مثبت ګام په توګه بللې دي او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د لارې په ساتلو یې ټینګار هم کړی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې د خبرو اترو د دوام لپاره د ایران او د امریکا موافقه ته په اشاره سره د خبرو اترو په ځام بریالی وګڼله. او ویل دغه خبرو اترې د ایران او د امریکا ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره یو بله پیلامه ده چې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د یوې موافقه زمینه جوړونکې ووسی. د اسپانیا آر ټی وی ای ټلویژن هم د امریکا په سرچینو باندې استناد سره ولیکل چې د ایران او د امریکا ترمن نه مخامخ خبرې اترې په ډېرې مثبتې او رغنده فضا کې ترسره شوې او دغه بدلون په سیمه کې د تاوتریخوالو د کمیدا او د پخوانیو موافقو ته د سوکه سوکه بیرته ستنېدا سبب ګرځېدلی شي. د اسپانیا دغه ټلویژن دغه را د خبرو اترو د دوام لپاره موافقه د خبرو اترو له بهیر څخه د امریکا او د ایران د رضایت روښانه نښه وججوله. اروپا پرس هم د امریکا د سرچینو په کال راپور کړ چې تماسونه ډیر مثبت او رغنده و. ډګی نکړه د امریکا د ځنګړي استازي سټیو ویټکاپ لخوا ترسره شوی نیغ په نیغه خبرې ترې د دواړو لورو لپاره ګټورې نتیجې ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې ګام ګڼل کیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. غوږوردونکو، د عمان په خبرو کې د امریکا او د امریکا له رغنده ډیپلوماسۍ څخه د اروپا مثبت غبرګون په هکله د سیاسي تبصره مو واورېده. او اوس نوبت یې چې د ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی د تهران ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو حالاتو او پیښو د جاجولو له 19 پروګرام سره زه عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره لو وسایل به تدل ته ولند شان د ماخ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر، د ایران د خارجه وزارت، د جنوبی اسیا د چارو له عمومي مدیر او مل پلاوی سره وکتل او له ایران سره د ګډو غونډو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. عبدالکبیر له محمد رضا بهرامی سره په خپلې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اړیکو ته په اشاره سره د ایران لخوا د افغان کډوالو د لسیزو اوږدو قربتوب ستاینه وکړه او له کډوالو سره د اسلامي چلند غوښتنه وکړه. د افغانستان د کډوالو د چارو سرپرست وزیر د افغان کډوالو په خپل خواخه او رضاکران ډول راستنېدا لپاره د کابل پلانونه بیان کړل. او ویل د راستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شپږ څلوېښتو هستوګن ځایونو او خرګوټو د جوړولو پلان به پلی شي. په دغه کتنې کې ښاغلي بهرامي هم د موجودو ننګونو د حل کولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او په ایران کې د 2 میلیونه افغان خارجو شتون ته اشاره وکړه چې ځینې قانوني اسناد هم نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا لپاره عمومي رئیس د افغانستان د کډوالو وزیر ته بلنه ورکړه چې تهران ته ورشي. ښاغلي بهرامي همداشان د هستوګنې د خرګیو د جوړولو لپاره د افغانستان د پلان هرکلی وکړ او هغه خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدا د بهیر د سنولو په لړ کې یو مثبت ګام وباله.
د افغانستان د حکومت سرپرست اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي تړون د بشپړ پلي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د تخنیکی غونډې د ترسره کولو اعلان وکړ. د افغانستان د حکومت د اقتصادي مرستیال سرپرست دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د تهران او کابل اقتصادي تړون د بشپړ پلي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې تخنیکی کمیټې تعقیبي غونډه په کابل کې وشوه. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده په دې غونډه کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د زیاتوالي، د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل او د اړینو اسانتیاو برابرولو، د کرهڼې د سکتور د ماډرن کولو په برخه کې د ګډې همکارۍ د رامنځته کولو، د ترانسپورت برخه کې د شوو پریکړو د عملي کولو، په قانونو کې پانګونې او د ایران او افغانستان د ګمرکونو په برخه کې د ډیرو اسانتیاو برابرولو په اړه بحث او بیا کتنه وشوه. په دغه غونډه کې همدارنګه په راتلونکي کې د دې کمیټې د غونډو پر دوام او د تهران او کابل ترمنځ د اقتصادي تړون په بشپړ پلي کېدو باندې تاکید وشو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد په کلکه د بګرام هوایي اډې ته د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یعنی سی ای د ننوتلو خبره رد کړه او دا یوه وضعه وبدله. مجاهد بیا ټینګار وکړ چې کابل به هیڅکله هیواد اجازه ورنکړي چې داسې اقدام ترسره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو ادا کړې وه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یعنی سی آی ای مرستیال رئیس په پټه د امریکا د هوایي ځواک په C-12 الوتکې کې د بګرام هوایي اډې ته ورغلی و. دا یې دا هم شي وه چې طالبانو د بګرام اډه امریکا ته ورسپارلې ده. دا خبرونه داسې مال خپرېږي چې امریکې ته د بګرام اډې د سپارلو په باره کې هیڅ معتبر راپورټ یا ویډیو تر اوسه نه ده خپره شي او طالبانو هم دا خبره په کلکه رد کړې ده.
اخوا د طالبانو سرپرست حکومت یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي دا څوکۍ د افغانانو حق دی او باید د اوسنی حکومت یو استازي ته ورکړی شي ترڅو هغه د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ورکړي. فطرت په دې اړه روښانه کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ زموږ د خلکو حق دی او باید اوسنی نظام ته وسپارل شي ترڅو د افغانانو سم استازیتوب وشي او د افغانستان په اړه راپورته شوې اندېښنې حل شي. نږدې 3.5 کاله وروسته له دې چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان رسمي څوکۍ لا هم د پخوانی حکومت د استازي په لاس کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په دې موده کې په کراتو د دې څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. ورته مهال په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سوهیل شاهین یو ځل بیا په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان له څوکۍ څخه له سیاسي ګټه اخیستنې ډډه وکړي.
خواګوردن کو د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو له ځنګړي استازي سیف محمد الکتبی سره د سوداګرۍ او د ترانزیټي اړیکو د پراختیا په ګډون د مختلفو مسایلو په حق خبرې وکړې. متقی له سیف محمد الکتبی سره په لیدنه کې له متحده عرب اماراتو سره د افغانستان اړیکې مثبتې وارزولې او هیله وکړه چې ابوظبی ته د هغه د وروستي سفر په بهیر کې د شویو موافقو په پلي کېدا سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې نوره هم پراختیا ومومي. الکتبی هم په دغه غونډې کې د ابوظبی او کابل ترمنځ اړیکې مهمې وبللې او زیاته کړه چې کابل ته د سفر هدف د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیر ترمیان د وروستیو هوکړو تعقیبول دي.
د تهران رادیو مینوالو په استنبول کې د افغانستان د همغږی ډلې یعنی اے سی جی په غونډه کې د نړیوالو سازمانونو او مرستندویو هیوادونو استازو له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په حیاتي اهمیت ټینګار وکړ او خبرداري ورکړه چې په دغه هیواد کې بشري بحران عاجل او دوامدار حل لارو ته اړتیا لري. د افغانستان د همغږی ډلې د ورځنې غونډه په استنبول کې د مرستندویو هیوادونو، نړیوالو مالی سازمانونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون ترسره شوه. د دې غونډې موخه له افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې د اړومبېتوبونو او پلانونو بیا کتنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو غږ ملوونکې اینډرا راټوارټ په دې غونډه کې ټینګار وکړ کومو غواړو له افغانانو سره مرسته وکړو نو باید سمدستی مرستو ته دوام ورکړو او همدارنګه په هیواد کې تلپاتې ثبات ته لار هوار کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یعنی یوناما استازو هم په دې غونډه کې په 2024 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو راټولولو یادونه وکړه او وی ویل چې دا اندازه د 13 کلونو په پرتله زیاته شوې وه. په عین حال کې د ملګرو ملتو ماموریت خبرداري ورکړه چې نړیوال مالی بحران کولی شي په افغانستان کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. د کارپوهانو په وینا دا بحران نه یوازې د افغانانو په ګټه نه دی بلکې کولی شي د سیمې په امنیت هم اغیزه وکړي.
ډیرو قدر منوریدونکو د اسرایلو لخوا د غازی د اوربان له سر غړونې راسې پاکستاني مسلمانان یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو له واکمنانو څخه یې د اسرایلو د جرمونو د بندولو لپاره د غبرګون غوښتنه وکړه. د فلسطین د خلکو ملاتړ کوونکو د جمعې له لمانځه وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې له مظلومو فلسطیني خلکو سره پیوستون او په غزه کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د غندلو لپاره یو بل ولولناک لاریون وکړ. په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور، ملتان، حیدرآباد، مظفر آباد، کوئټه او بهاولپور ښارونو کې په سلګونو خلکو د اسرایلو رژیم پر وړاندې له هغه جهاد خپل ملاتړ اعلان کړ چې په اسلام آباد کې د پاکستان مشهورو عالمانو لخوا وړاندې شوی و او ټینګار یې وکړ چې یوازې د فلسطینیانو تر څنګ جهاد کولی شي د اسرایلو د قطعي ماتې لامل شي. د لارینوان ویناوالو د اسلامي هیوادونو د حکومتونو وسلوالو ځواکونو د مشرانو لخوا د فلسطین د دفاع او بشري مرستو په ځانګړې توګه د جنگي اکمالاتو او ملي مرستو د لیږدولو لپاره د ګډې ستراتیژۍ د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد او جنوبي بندري ښار کراچۍ کې هم د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام تر ملاتړ لاندې پراخي صهیونیزم مظاهرې وشوې او لاریون کوونکو د مړه دوی اسرائیل او مړه دوی امریکا شورونه ورکړل.
او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان د صهیونیستانو د جنایتونو په ځانګړې توګه د غزې د اوسیدونکو د محاصرې دوام ته اشاره وکړه. وی ویل پاکستان غواړي فلسطینیانو ته د بشري مرستو لیګل بیا پیل شي او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په اسرائیلو دباو راوړي. هغه همدارنګه د نیواګر صهیونیستي ځواکونو لخوا د ملکی وګړو د ځپلو په برخه کې د قصدي اقداماتو په ځانګړې توګه په غزه کې د طبي پرسونل د وحشیانه وژنې غندنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان یو دوست او گاونډی هیواد دی او دواړه هیوادونه له مختلفو لارو څخه له یو بل سره په تماس کې دي. شفقت علی خان په عمان کې د ایران او امریکې ترمنځ د راتلونکو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه هم وویل د ایران اټومي تړون د ډیپلوماټیکو حل لارو په ذریعه د پیچلو شخړو د صلح ایز حل یو روښانه بیلګه ده او موږ د دې طریقې د ترویج ملاتړ کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان ټینګار وکړ چې اسلام آباد د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کولو قوي ملاتړی دی او په دې برخه کې د برجام په نامه اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره د ټولو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. شفقت علی خان د ټرمپ د حکومت لخوا د پاکستان په وړاندې د نوو تعارفو په جواب کې زیاته کړه اسلام آباد دا وضعیت ساری او موږ ویلی شو چې دا ډول اقدامات به د پراختیا غواړو هیوادونو لپاره اوږدمهاله پایلې ولري.
قدرمن اردونکو افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسید. له تاسو اجازه غواړو.
د الله په امان.
ځایی خلکو په ضد د امریکا جنایتونه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ځایي خلکو پر ضد د امریکا بوجنونکو جنایتونه ترنوال لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو سره لدې چې د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې د ژوند حق ازادۍ او نیکمرغۍ په څیر د ځینو حقوقو خبره شوې ده خو دا حقوق د امریکا د ټولو اوسیدونکو لپاره نه و. په حقیقت کې د امریکا خپلواکۍ د توکمیز توپیر او لوړتیا په اساس بڼه غوره کړې ده.
عزتمنو دوستانو د نړۍ په عمومي افکارو کې د امریکا انزور د دغه ستر هیواد له واقعیت سره چې د بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي ډیر توپیر لري. د امریکا د میلیونونو ځایي خلکو او غلامانو په وینو جوړ شوي چې د افریقا څخه امریکا ته بوتلل شوي هغه جنایتونه چې امریکا ته د سپین پوستو مهاجرینو لخوا ترسره شوي د بشري تاریخ له سترو جنایتونو څخه شمېر شمیرل کیږي. د دغو جنایتونو ټول اړخونه تر اوسه نه دي خپاره شوي او وخت په وخت د دغو جنایتونو ځینې اړخونه څرګندیږي. نوې څیړنې ښیي چې له سلو کلونو نه ډیر په امریکا کې ځایي ماشومانو وروسته له هغې چې په جبري توګه د شپه ورځ ښونځیو ته لیږدول کیدل، د ښونځي کارمندانو لخوا له جنسي تیری سره مخامخ کیدل. د ډیلی میل په وینا د امریکا فدرال حکومت د 1919 او 1918 کلونو ترمنځ د دې هیواد د ځایي ټولنې د ویجاړولو لپاره د منظمې هڅې برخې په چوکاټ کې د ځایي ماشومانو لپاره له 1500 ډیر د بورډینګ ښونځي جوړ کړل. د واشنگتن پوست یو څیړنه ښیي چې دغو ښونځیو څنګه د جنسي ناروغانو جنایت ته لاره هواره کړه. په امریکا کې د ځایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښونځیو قضیې سره اړوند یوه چارواکي ویل، د کاتولیک کلیسا تر مدیریت لاندې د ځایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښونځی د ملي جنایت صحنې په توګه پیژندل کیږي. تر دې دمه په متحده ایالاتو کې په بورډینګ ښونځیو کې د ځایي ماشومانو د جنسي تیری حیرانوونکي کچه کشف شوې، چیرې چې له 1919 تر 1918 پورې لسکونه زره ځایي ماشومان له خپلو کورنیو په زوره جلا کېدو وروسته هغوی ته لیږدول شوي دي.
د ځایي امریکایي ماشومانو لپاره د بورډینګ ښوونځي په 19مې پیړۍ کې د امریکا د فیډرل حکومت لخوا جوړ شوی او تر 1500 کلونو پورې فعالیت کړی. په دې موده کې ځایي ماشومان په زوره له خپلو کورنیو جلا او بورډینګ ښوونځیو ته منتقل شوي دي. په دې زمینه کې د ترسره شویو څیړنو له مخې په زرګونو ځایي امریکایي ماشومان په دغو ښوونځیو کې د پراخې ناوړه فزیکي، جنسي او احساساتي استفادې په نتیجه کې مړه شوي هم دي. په حقیقت کې په دغو ښوونځیو کې دوه لوی جنایتونه شوي دي. یو دا چې اروپایي مهاجرو سپین پوستو زرګونه ماشومانو په ښوونځیو کې د ځایي اوسیدونکو د نسل وژنې او د دوی د بې هویته کولو په هدف د سور پوستو د ډله ییزې وژنې سره موازي راټول کړل، چې موخه یې د امریکایي سور پوستو ټولنو تباه کول. تر ټولو لوی جنایت د واتیکان کلیسا لخوا ترسره شوی. کاتولیک کلیسا او د هغه پادریان چې باید د بې وزلو لپاره د مهربانۍ او پناه ځای وي او له همدې امله دوی په مسیحي کلتور کې پلرونه بلل کیږي، په عمل کې د سپین پوستو مجرمینو، وحشیانو او اروپایي توکمپالو ملګري شول. له دوو لسیزو راهیسې واتیکان د نړۍ په کچه د کلیسا لخوا پر مخ وړل شوي ښوونځیو کې د پادریانو د اخلاقي او جنسي رسوایۍ سره مخامخ دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ هر هیواد ته چې سفر کوي د واتیکان تر پوښتنې لاندې تللي باور د احیا کولو لپاره د هغه لپنانونو یو دا دی چې د واتیکان لخوا په ښوونځیو کې د ځینو پادریانو د ناوړه کړنو په خاطر بخښنه وغواړي. تیر کال د کینیډا د بورډینګ ښوونځیو په خاورې کې د ځایي خلکو لسګونه بلکې سلګونه قبرونه وموندل شول چې د جنسي تیری په شمول د بیلابیلو کړونو له امله مړه شوي وو. په فرانس وروسته له هغه چې کینیډا د یو پخواني ښوونځي په ځمکه کې په سلګونو بېنښه شوي قبرونه وموندل شول، د کینیډا له اصلي خلکو سره په ناوړه چلند کې د کاتولیک کلیسا د رول په خاطر بخښنه وغوښته. په 1950 او 1960 لسیزو کې د دغو ښوونځیو د فعالیت په وروستیو کلونو کې په امریکا او کینیډا کې د ځایي ماشومانو لپاره په بورډینګ ښوونځیو کې جنسي ځورونې او ناوړه ګټه اخیستنې پیښې شوي. یعنی هر څومره چې د امریکا او کینیډا حکومتونه متمدن او هر څومره چې د انسان دوستۍ اداګانې زیاتې شوي، همره یې د توکمپلنې او برلاسه روحیه هم زیاته شوې ده. دا دغه خوانځي یو ژوندې پاتې شوی کس چې اوس و اویا کال عمر لري ویلی دی ما وشپېته کاله انتظار وکړ چې خپل کیسه ووایم. زه په الاسکا کې له خپل کوره و سوا میله لري خوانځي ته لیږدول شوی وم.
د ځایي امریکایي بورډنګ ښوونځي قربانیانو وکیل وویل قربانیان حاضردمه د کاتولیک کلیسا جنایتونو ته اشاره کوي، ځکه چې پخوانیو انکشافاتو ښودلې ده چې خلک کولی شي ځواب ترلاسه کړي. یو پخوانی کاتولیک پادری اعتراف کوي چې کله هغه د جنسي تیری له تورونو سره مخامخ شو پوه شو چې دا ښوونځي د جنایتکارانو د عجایبو ټاټوبی و. هغه چې اوس د دغو ښوونځیو د قربانیانو لپاره کار کوي وویل دوی د مرستې لپاره فریاد کولی شي خو هیڅوک یې نه اوري یا یې باور نه کوي. د اصلي امریکایانو نسل وژنه مختلف ابعاد لري. په 1930 میلادي کال کې د امریکا د اصلي او سرپوستو چارو دفتر د اصلي روغتیا خدماتو پروګرام له لارې د اصلي امریکایي میرمنو نصب کول پیل کړل. دا نصب کول د سرپوستو میرمنو د روغتیا په نوم ترسره شوي او په ځینو مواردو کې حتی د میرمنو له خبرتیا پرته ترسره شوي دي. شمیرنې ښیي چې د اویایمې لسیزې په لومړیو کې د زیږون عمر له 22% زیات تور پوستی میرمنی نصب شوی. د جنوا د کنوانسیون له مخې نسل وژنه د یو داسې چلند په توګه تعریف شوی چې موخه یې د یوې ملي توکمیز قومي یا مذهبي ډلې جزبي یا بشپړتیا کول دي. د جنوا د کنوانسیون له مخې نسل وژنې تعریف په 1492 کې د امریکا له نیواکه وروسته اروپایي استعمارګرو د دې وچې د اصلي خلکو په لمانځه وړلو کې پیل وکړ.
خو دوستانو د 1450 کال رانیولې تر 1550 کلونو تر مودې منځ کې د 14 امریکایي مستعمرو نفوس له 2000 څخه 2,000,000 څلور لکه تنو ته لوړ شو. په داسې حال کې چې د امریکا د شمال ختیځ سیمې اصلي خلک بې ځایه شوي او بې کوره شوي. له برطانیې د خپلواکۍ او په 1480 کال کې د متحده ایالاتو له رسمي جوړښت وروسته د کډوالۍ سیلاب امریکا په لور روان شو. اروپایي کډوال له ځایي قبیلو لکه اپاچی، چروکی، شین، شینوک، ناواهو او سیوک سره ښکیل او د دوی نسل یې له منځه یووړ. ډیوډ اے سټانارډ په خپل کتاب امریکن هولوکاسټ د نوی نړۍ فتح، یعنی امریکن هولوکاسټ د کنکوست آف د نیو ورلد نومی کتاب کې باور لري چې د لویدیز د نیمې کورې شاوخوا 100,000,000 ځایي اوسیدونکي په 50 پیړیو کې د اروپایانو او د دوی د اولادونو لخوا وژل شوي دي. سره له دې چې د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې د ژوند، ازادۍ او خوښۍ په څیر د ځینو حقوقو په اړه ویل شوي، دا حقوق د امریکا د ټولو اوسیدونکو لپاره نه وو. په حقیقت کې د امریکا خپلواکي د نژادي توپیر او لوړتیا پر اساس جوړه شوې وه. سپینو اروپایي مهاجرینو د غلامۍ سیستم درلود چې دوی امریکا ته راوړه. اټکل کېږي چې د 1800 او 1900 پیړیو ترمنځ شاوخوا 15 میلیونه نارینه، ښځې او ماشومان له افریقا نوې نړۍ ته بیولل شوي دي. د ټرانس اټلانټیک غلام تجارت ډیټابیس له مخې شاوخوا 12.5 میلیونه هغه کسان چې شمالي امریکا ته بیولل شوي وو په سختو شرایطو کې د وړیا کرنیز کارګر په توګه یہ کار کو او ہتا اوس هم د دوی په زیده امریکا سیستماتیک ځپون کې نظام د قوانینو روغتیا او تعلیم په برخو کې دوام لري.
تور پوستو یو پیړی وړاندې له دې مخکې چې خپل مدني ازادیانی او حقوق ترلاسه کړي مجبور وو چې د امریکا په پوځ کې د سپین پوستو لپاره مبارزه وکړي. په هغه جګړه کې چې په 1861 کال کې پیل او تر 1865 کال پورې دوام وکړ 250,000 پوځیان او نامعلوم شمیر ملکیان وبژل شول. په امریکا کې د نژاد پرستۍ تبعیض قانون تر 1968 لسیزې پورې دوام وکړ تر څو چې د امریکا د مدني حقوقو غورځنګ رامنځته شو او د مارتین لوتر کینګ په وژنه پای ته ورسېد او د نژادي تبعیض قانون لغوه شو. د نژادي تبعیض د قانون له لغوه کېدو سره سره د امریکا اوسیدونکي او تور پوستي اوس هم له تبعیض او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. په امریکا کې یو لسترو ستونزو په امریکایي ټولنه کې تشه او نابرابري ده. دا تشه او نابرابري اوس د امریکا د سپین برلاسه غواړي غورځنګ استازی دی. له امریکا بهر متحده ایالات له جنوبي امریکا تر میانځ او تر ختیځ او لویدیځ آسیا کې د نسل وژنې او جنایتونو تور ریکارډ په ځان پسې لري.
خو دوستان او دغه مطلب وخت هم دومره وو نو لتا سو هم اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. تلپات خوشبویی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې اور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده او بهشکه چې همداسې ده. کچېرې یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع و نکړی شي، جهاد و نکړی شي و نتوانی گی چی خپل اتوان منه اپڈیٹ و مارڈن کڑی او ځان اداره کڑی نو عزت و حیثیت به یې پا لطه و وحل شی او چخنی بشی مونگ باید و توانی گو چی پا طول و خلکو که دا روحیا پراخ کڑو چی و داریگی کچو هم لانی کمر غنان سوا دا اسلامین خلاف برکت دا ایران و لس کلک دریدل خو باید دوی دا راتلون کی لپارات تیاری وکڑی چو دا جهاد لارا دا دریدنی لارا د مقاومت لارا پر راتلونکو نسلونو کې پر لپسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قران کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په المنځونو کې وایو لولو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دا انعمت عليهم هم دغه شهیدان دي د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي دوی په انعمت عليهم کې شامل دي. البته انعمت عليهم هم دو ډول دي. یو ډول انعمت عليهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي لکه بني اسرائیل. بني اسرائیل هم د انعمت عليهم برخه وو خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بلا بلو نسلونو ته یې وخایي. Thank you.